په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې په دویمه نیمایي کې خپرېږي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغې دلوي شپاړسمه د فبروري میاشتې پنځمه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې د یکشنبې ماښام یې په کابل کې دوه طالب وسلوال وژلي او یو ټپي کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دې برید په تړاو یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جبهې په بیان کې راغلي چې دوی دا برید د کابل د پنځمې ناحیې په خوشحال خان مینه کې د طالبانو پر یوه پوسته کړې. د جبهې ادعا کړې چې ګواکې طالبانو په دې پوسته کې موټر د تلاشۍ په پلمه درول او ځوان نجونې او پخواني امنیتي ځواکونه به یې ځورول. طالبانو د دې برید او د ازادۍ جبهې د ادعا په تړاو څه نه دي ویلي. د ملګری ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې تیر کال یې نږدې ولکه افغان ماشومانو ته د محلي ټولګیو له لارې د تعلیم زمینه برابره کړې. د یونیسف افغانستان څنګ په یوه بیان کې پر خپل ایکس پاڼه پرون دا خبره کړې ده. د بیان له مخې تیر 2023 میلادي کال کې د یونیسف په ملاتړ 8,000 افغان ماشومان چې 80% یې نجونې دي په ښه کیفیت او له لګښت پرته د محلي ټولګیو له لارې د زده کړو چانس ترلاسه کړی. یونیسف دغه محلي ټولګي معمولا په لورو پرتو سیمو کې جوړوي چې یا له ښوونځیو لرې وي یا نجونې او هلکان له تعلیمه محروم سوي وي. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې له واکمنېدو سره لږ پژم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم منع کړ. د ځینو راپورونو له مخې په کندهار او هلمند کې د یونیسف او ځینو نورو مرستندویو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي زرګونه محلي ټولګي چې لږ پژم ټولګي کښته ماشومان پکې په زده کړو بوخت وو د طالبانو لخوا منع سوي. بدخشان کې په دوو ټرافیکي پیښو کې یو کس مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د بدخشان د طالبانو امنیه قمانداني په یو اعلامیه کې ویلي چې فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته کسان ټپیان سوي چې له ډلې د 50 تنو وضعیت خراب دی. د دې پیښې علت د یو موټر له حده زیات سرعت شول سوی دی. په بیان کې همدار استایت شوی چې په بهارک ولسوالۍ کې په یو لوی پوځي موټر سره یو ملکی کس لګېدلی او مړ شوی دی. طالبانو په بدخشان ولایت کې یو نایب د واورو پړنګ نیولې ده. په بدخشان کې د طالبانو مرستیال والی عبدالرحمن کسرا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه پړنګ په زیباک ولسوالۍ کې نیول شوی. د تیرې پنځشنبې په ورځ دغه سپین پړنګ پر یو ډله څارویو حمله کړې او لږ تر لږه 13 پسونه او وزې داړلې وو. طالب چارواکو ویلي چې دغه پړنګ د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ته انتقال کړي او د څو ټپونو له درملنې وروسته به یې بیرته په غرنیو سیمو کې خوشې کړي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیر اوپن له آزادو سیالیو د برنزو میډالونه وګټل. حکمت الله زین په څلورم وزن او محسن رضایی په دویم وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یوه یوه بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې ده. حکمت الله زین په څلورم وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړي مات کړ، خو په نیمه پیلوب کې ونت ونې د ازبکستان لوبغاړي وګټي. په دې ترتیب دوی د برنزو میډال ته ورسید او سیالي د سرو زرو په سر فاینل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عرب اماراتو او فلسطین لوبغاړي مات کړل، خو په نیمه پیلوب کې له ایرانی لوبغاړي ماتې وخوړه او ده هم په برنزو میډال بسنه وکړه. تمه د څو میاشتو وروسته د المپیک سیالي هم وسی او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. د اسرائیل پوز وایي په غزه کې د حماس یو روزنیز مرکز په نښه کړی. اسرائیل وایي چې د تیر کال د اکتوبر د اومینیټې د حماس حمله په دغه مرکز کې پلان شوی وي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې د خان یونس په دغه روزنیز مرکز کې د اسرائیل پوځي اډو، زغروالو ګاډو او یهود میشتو شارګوټو ته د لاسرسي د لارو ماډلونه جوړ شوي وو. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د حماس ډلې د پوځي څانګې د یوه قومندان محمد سنوار پر دفتر یې هم برید کړی. دا قومندان د یحیی سنوار ورور دی چې تر ډیره پر اسرائیل د اکتوبر د اومي د بریدونو طرح بلل کیږي. د حماس په بریدونو کې په اسرائیل کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي وو او 240 نور کسان یرغمل شوي وو چې 132 لا هم د حماس په لاس کې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې 3300 ډیر کسان وژل شوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلی په عراق او سوریه کې د ایران پلوه ملیشو پر هدفونو د جمعې شپې بریدونه د امریکا د حملو پیل دی نه پای. هغه دا خبره یکشنبه له این بی سی خبری شبکې سره په مرکه کې کړې ده. جک سولیوان د ایران په خاوره کې دننه د امریکا د پوځي عملیاتو پوښتنه نه رد نه هم تایید کړه او وی ویل چې په خبري غونډه کې په دې اړه څه رد یا تاییدولی نه سي. امریکا د ایران پلوه ملیشو د هغو بریدونو په ځواب کې چې د امریکا اډه یې په اردن کې ویشتلې وه او درې امریکایي عسکر یې وژلي وو په عراق او سوریه کې یو شمېر هدفونه بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې څه باندې اتیا ځایه د امریکا لخوا په نښه سوي چې د ایران د سپای پازران د قدس او د هغوی د وفادارو ډلو پټنځایونه او اډې یادې سوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې راغلي د بشري حقوقو د څار سازمان اندیښنه وښوده چې د دوحې غونډې ته شایي لږ شمېر ښځې وربلل شوي وي. کابل کې خلک د موټرو د پارکینګونو له کموالي شکایت لري.
پارکینګ نشته، مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکړم.
د لندن پولیسو په تیزاب پاشي د تورن افغان د نیولو لپاره 40,000 پاونډ انعام اعلان کړی. د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له ډیرو اسانتیاو بې برخې دي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردیز کې پروته د هغه کوټو کې پروته ړانګو کوټو کې.
د کرکټ د دګر خبرونه هم در سره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې رادیو ډرامې بله برخه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونی درا پورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیشمن دی چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته کم شمیر شزی وربلل سوي. په دغه بنسټ کې د شوزو د برخې مرستیالې هی دربار ازادي رادیو ته ویل چې د دوحې په غونډه کې د افغان شوزو د ګډون لپاره د شپږو ځایونو په اړه څوک معلومات نه لري. ټاکل سوی دغه غونډه د همدې فروری میاشتې پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړه سي. صفی الله ستنگزی او نور تفصیل.
د دوحې غونډې ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د بشري حقونو د څار بنسټ په دې غونډه کې د ښځو د پراخې ونډې په نشتوالي اندېښنه ښوولې. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې باید ښځې د سولې او خبراترو په هر بهیر کې په پراخه کچه حضور ولري. هغې زیاته کړه د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو لپاره د ټاکل شو شپږو ځایونو په اړه هیڅوک نه پوهیږي.
Afghan activists, Afghan women rights defenders.
د خزو فعالان یو د خزو د حقونو مدافعین ډېرې پوښتنه کوي چې د شپږ کسان به څوک غوره کړي او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه ښځې هم شاملې وي چې د طالبانو پر ضد درېدلې. نو بنا نه دا به د بشپړ اشتراک معنا نه ورکوي.
د قطر پلازمینه دوحه به د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ به یوازې د افغانستان په چارو کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې وشي. ملګري ملتونه وایي دا غونډه به د دې لپاره جوړه شي چې څنګه له افغانستان سره نړیواله همکاري لا زیاته همغږي، منظمه او یو لاس شي. د دوحې په غونډه کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوحې غونډې ته دوی بلل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتنبایوا سره لیدلي. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس په دې غونډه کې اغلی اوتنبایوا د دوحې د غونډې په اړه معلومات ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم خبرې وشي. طالبان وایي چې دغه استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري نه کوي. خزینه فعالان غواړي په دې غونډه کې د دوی غږ واورېدل شي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو په اړه بحث د دوحې په غونډه کې د ښځو له مهمو غوښتنو څخه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځانګړې توګه د جنوري د میاشتې په دریمه او څلورمه اونۍ کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر وویشتمې نیټې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 160,000 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 383 تنه مړه شوي هم دي. دا هم تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوه اونیو کې د حاده یا شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی. د دغه سازمان په وینا په دې دوه اونیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 4,000 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 11 مخیز راپور کې ویل شوي چې د روان میلادي کال جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28 نیټې پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 168,655 پیښې ثبت شوی دی، چې له دې شمېر د افغانستان په 14 ولایتونو کې 383 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2020 تر 2022 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9% یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او په ټوله کې 9.3% ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل
سامي بندېږي، زه نشم کولی ازادي هوا ته لاړه شم ځکه چې زه ډېره په تکلیف یم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې ستاسو په سږو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د حاد یا شدید تنفسي ناروغۍ ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو تر څنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب آبریزی بینی
تبه د پوزې بهېدل، وچ ټوخی، ځاندردي او لړزیدل هغه نښې دي چې د سړې هوا له امله زیات شوي دي. نږدې 90% خلک پرې اخته دي ځکه دا یوه داسې ناروغي ده چې انتانا ویروس دواړه پکې لاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمېر او هغوی ته د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمیر له 1,340,000 څخه ډیر دی چې 16.5% یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې دا مهال 9.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د لندن پولیسو په اسیدو یا تیزاب پاشي د تورن افغان د نیولو لپاره 40,000 پاونډ انعام اعلان کړی. پولیسو ویلي چې تورن کس عبدالشکور ایزیدو نومیږي او د تیرې چهارشنبې په ماښام پر خپلې مور او دوو وړو لوڼو اسید یا تیزاب پاشلی او بیا تښتېدلی. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د لندن ښاري پولیس له تیرې چهارشنبې ماښام په عبدالشکور ایزدي پسې ګرځي. د لندن د ښاري پولیسو یو مسؤول جان سیول پرون یکشنبه خبرداری ورکړی که څوک د ایزدي له ځایه خبر وي او مرسته ورسره کوي نو د پولیسو لخوا به ونیول شي. ښاري پولیسو په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼې خپور کړی ویلي د هغو معلوماتو رسوونکي ته چې د اسید پاشۍ په جرم د دغه تورن کس د نیولو سبب شي 60,000 پاونډ انعام ورکوي. پولیسو ویلي 15 کلن عبدالشکور ایزدي د لندن په سویل کې د کلپم کامن سیمه ته نږدې تیره چهارشنبه ماښام په خپلې مور او دو وړو لوڼو چې درې او اته کلنې دي کیمیاوي ډوله مواد پاشلي. د مور وضعیت یې ښه نه دی خو لوڼو ته یې ډېر جدي خطر نه دی متوجه. له پیښې لږ وروسته پنځه پولیس او څلور نور کسان هم چې د تورن کس مخه یې نیوله ټپیان شوي. یزدي د پولیسو له موټر سره تر ټکر وروسته خپل موټر پریښی او پیاده له سیمې تښتېدلی. که څه هم د چهارشنبې شپې تر ناوخته په امنیتي کمرو کې د هغه عکسونه راوتلي خو له هغې را وروسته یې د لټون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په بریتانیا کې د افغان انګلیس بنسټ مشر او د امنیتي چارو شنونکي خالد اصغری ازادي راډیو ته وویل اغېزمن شوي نه یوازې په جسمي بلکې په رواني توګه هم کلونه متاثره پاتې کیږي.
په انګلستان کې د ادباو او پراغوښتونکو د حقوق ساتنه او د هر ډول تاوتریخوالي سره مقابله قانوني ده. د بریتانیا پولیس دا مسله په کلکه تعقیبوي او د کوم افغان ځوان لخوا د جرم د ترسره کېدو په صورت کې به قانوني چلند کیږي. اقداماتو کې کېدای شي د برتانیا اتباعو د حقوق او امنیت د تامین لپاره د مجرمینو لپاره تحقیق او د قانوني جزا شامل وي. دا بریدونه نه یوازې د بشر دوستانه اصولو او بشري حقوقو خلاف دي بلکې له ټولنیزو ارخو په ټولنه کې د ویر او نامنی لامل ګڼل کیږي.
د راپورونو په اساس عبدالشکور یزدي په 2014 کال کې بریتانیا ته په ناقانونه توګه تللی و او په 2013 کال کې په نیوکاسل کې په جنسي زورو نام تورن و. د هغه د پناه غوښتنې دوسیه دوه واره رد شوې وه خو بلاخره په 2018 کال کې د پناه غوښتونکي په توګه منل شوی و. په یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کې هم چې لکونه افغان کډوال پکې اوسیږي افغانان په تیره بیا پناه غوښتونکي په بېلابېلو تاوتریخجنو قضیو کې ښکېل بلل شوي. په برلین کې د دوو ورونو لخوا د خپلې خور د وژنې پېښه هم په پراخه کچه منعقد شوه. دغو دوو ورونو ته تېر 2023 کال یوې محکمې د عمري بند سزا ورکړه.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په غزنی کې ډیری ډاکټران وایي د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت او د امتحاناتو ملي ادارې څخه د اگزیټ اگزام اخیستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د دغه امتحان نه اخیستلو د نویو فارغ شویو ډاکټرانو د کار مخه ډپ کړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
په غزنی کې ډیری ډاکټران غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا ملي اداره دی له دوی څخه د اگزیټ اگزام واخلي چې د کار مخه خلاص شي. دوی وایي دلته ډیری ډاکټرانو یاد امتحان نه دی ورکړی چې له امله یې په دولتي او خصوصي سکتور کې کار نه ورته پیدا کیږي. ډاکټر عبدالخالق مزمل کلونه وړاندې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوی دی. دوی وایي په داسې حال کې چې ما اگزیټ اگزام نه دی ورکړی نو له امله یې بے دندې ګرځم. د دې په باور چې د ډاکټرانو د بیکاری یا ویلت هم همدا د اگزیټ اگزام نه اخیستل دي.
یا کوم انجوګانو ته ورغلی یو موسساتو ته یا دولتي جایونو ته ورته د تبابت اړوند سیمه وظیفو لپاره اپلای وکړو سوي ورته ورکړو نو دوی پښتنه د موږ نه د اگزیټ اگزام کوي. هغه چا چې اگزیټ اگزام پاس کړی ده هغې خو پکې شارټ لیست کېږي نو امتحان ورته ورکوي په وظیفو باندې. او هغه ډاکټر صاحبان چې د تروسه پورې بې وظیفو ګرځي یوازې علت یې همدغه د اگزیټ اگزام موضوع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ډاکټران د اگزیټ اگزام د اخیستلو غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دا ډول پروسې ګړندۍ کړي چې هم د بیکارۍ کچه راټیټه او هم د روغتیا برخه غوښتلی سي. خو ډیری هغه ډاکټران چې یاد اگزام یې ورکړی دی وایي دغه امتحان ډیر اړین دی او باید له ډاکټرانو واخیستل سي. ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي دا یو مهمه پروسه ده او هغه کسان چې د روغتیا په برخه کې کار کوي که تحصیلي پروسه یې بشپړه کړې هم وي خو د عملي خدمتونو په برخه کې د دندې ترلاسه کولو او یا کار د پیلولو لپاره اگزیټ اگزام لومړنی شرط دی چې د دې پروسې له بشپړېدو وروسته دوی ته د کار جواز ورکول کیږي. ومو غوښتل چې د ډاکټرانو د دې غوښتنې په تړاو د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم محترم مدیرین چې رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، دا د مریضان لار بند کړې ده، پر مخ بند ده، دا د کینسر مریضان دي دا نه پرېږدي، هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کینسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پرېښوله دغه لار پر مخ بند ده، نن یې شپږمه ده، دا د مریضان لار بند ده، دا د مریضان لار به چې پرېږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د کندهار د سپین ولک ولسوالۍ څخه در سره بلکم موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین ولک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي موږ د بولک ځوانان درنی میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین ولک لار بنده ده 15,000 ځوانان بیکاره دي خواري نسته هیڅ کار نسته نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو نو دغه مې هیله ده.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورو ورو دغه طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکي موږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده نه د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده نه په داشل کلن کې کړی ده یو نظام کې موږ کار نه کړی په شخصي انجټونو کې چوکیداری وراوله هغو نه مو شړلو اوس کراره ته درې کاله کېږي وروره په کور ناستې ولې ملسته ولې کار نه ورکوي دوی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په کابل کې د پارکینګونو د کموالی او نشټوالی پر ستونزو راپور. کابل شاریان وایي چې په شار کې د موټرو د پارکینګ نشټوالی ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده. د دوی په خبره لیوي خو د معیاري پارکینګونو نشټوالی او لبلې خو د موټر چلوونکو لخوا له پارکینګونو څخه د استفادې فرهنګ ناپوهي په دې ښار کې بې نظمي زیاته کړې ده. خو موټر چلوونکي وایي د پارکینګ د نشټوالي سربیره کابل کې د ځینو پارکینګونو مسؤلان د موټرو له ساتلو له دوی ډېرې پیسې اخلي. دا هم د ابدې سپوږمۍ راپور.
کابل د شاوخوا 5 میلیونه وګړو او په سلګونه زره د لیږد وسایتو په درلودلو سره د افغانستان یو له ګڼې ګوڼې ډک ښار دی. د ګڼې ګوڼې ته په پام ظاهرا د دولتي او خصوصي پارکینګونو نشتون خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د شهرناو اوسیدونکي ظفر مومند ازادي راډیو ته وویل چې د معیاري پارکینګونو نشټوالی په ښار کې ګڼه ګوڼه او بې نظمي رامنځته کړې چې په ښار کې د خلکو لپاره ورځنی تګ راتګ ستونزمن شوی دی.
کابل ولایت کې معیاري پارکینګونه وجود نه لري چې موټرونه متوقف شي او خنده یو اندېښنې رامنځته کړې دي. که زه موټر مثال زما خرید ته ځم پارکینګ نشته مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکم. او زموږ غوښتنه د اسلامي امارت د حکمان څخه ده د دې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او معیاري پارکینګونه جوړ کړي تر څو کابل د دې بې نظمۍ نه خلاص شي. او
په همدې حال کې د کابل د دشتبرچی اوسیدونکي خدای رتابش ازادي راډیو ته وویل که څه هم په کابل ښار کې یو شمېر پارکینګونه شته خو په خبره یې موټر چلوونکو کې د پارکینګ د کارولو کلتور دود نه دی چې لامل یې ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته شوې.
فرهنګ استفاده از پارکینګ بین راننده های محترم
د پارکینګ کارولو کلتور د موټر چلوونکو په منځ کې عام نه دی. څوک چې تفریح او سودا لپاره ځي رستورانونو ته ځي یا چیرته کار لري دوی باید خپل موټر په شخصي او دولتي پارکینګونو کې چې جوړ شوی و دروي. زما په اند د دې لپاره چې دا کار دود شي باید موټر چلوونکي جریمه شي.
تایی که فرهنگ استفاده از پارکینگ ها بین دریوالان جا بفته.
خود کابل ښار یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې په دې ښار کې د موټر درولو لپاره پارکینګ په سختۍ پیدا کیږي او مسؤلین یې هم ورنه د موټرو د ساتلو لپاره ډېرې پیسې اخلي. په کابل کې یو موټر چلوونکي عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
بعضی پارکینگ های شخصی هم کس بسار پول زیاد میگیرن کس یک ساعت دو ساعت
زین شخصی پارکینگونه ډیره پیسې اخلي. کڅوک په کابل ښار کې یو یا دو ساعت کار ولري د بیلګې په توګه 2 ساعت سل افغانۍ 3 ساعت یو نیم سل دا بیخي ډیره پیسې کیږي. ډیرو پارکینګونو باندې خو ګڼه ګوڼه بیخي ډیره ده او موټر نه مني چې دې کار په ښار کې د موټرو د غلا ګواښ هم ډیر کړی دی.
میگیرن د بیرون استاد میشه وخت خطر سرقت و دزدی موټر میباشه.
په ورته وخت کې د کابل ښار جوړونې برخې ځینې پوهان د لویو مارکیټونو او پلورنځیو پر جوړونکو نیوکه کوي او وایي چې په کابل ښار کې دغه مارکیټونه په ګڼې ګوڼې سیمو کې دي خو پارکینګ نه لري. له دې ډلې انجینر سید ذبی الله سعادت ازادي راډیو ته وویل
ساحات بسیار مزدحم مندهی کابل است جاده آسمایی است
منډی اسمایي واټ شهرینه او خیرخانه مینه لیسی مریم بازار او میرویس میدان هغه سیمه دي چې شاوخوا د شاري ګڼې ګونې د مخنیوي لپاره لویو پارکینګونو جوړولو ته اړتیا ده. د معیاري سړکونو نشټوالی لا هم په کابل او ولایتونو کې ستونزه بلل کیږي. لوی ودانۍ باید تاکاوی کې پارکینګ ولري، یو دوه کې په پام کې نیول شوي چې بسنه نه کوي.
بسیاری از ساختمانها میشد که دو منزل سه منزل تهکه او در نظر گرفته شوه برای پارکینگ. در یک چند ساختمان در کابل در نظر گرفته شده اما کفایت نمیکنه.
و مو غوښتل چې د خلکو د دې شکایتونو په اړه او دا چې په کابل ښار کې څومره عامه او شخصي پارکینګونه شته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وپوښتو، خو ویاند یې نعمت الله بارکزي په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د کابل ښار اوسیدونکي له دې وړاندې په کابل ښار کې د موټرو لپاره د ځانګړو تمځایونو له نشتوالي شکایت کړی و او ویلي و چې له همدې امله دوی او هم موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي.
د آزادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر د غرنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاوو بې برخې دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د ښوونځیو لپاره کافي ودانۍ، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیایي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپلو مهمو اړتیاوو په توګه یادوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګې خبریال په راپور کې.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غریزي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکي میرباشي مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي د څښلو اوبه میږو بنه لرو، ځکه چې خوار نه اوبه روخي جو وي تینې روخلو نور په مندکا کې مو ډېرې هغه د نیمګړتیاوې دي. دا نیمګړتیاوې دي چې کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته دا هغه کوټو کې پروته ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خیال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وشادسدګي نشه کړه.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورین ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
نږدې سړک ستونزه نه، بیا ډېره ستونزه دی. موږ سړک د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بل درې کې بېخي هیڅ نشته، درک نشته چې موږ ژمه یا لور شو یا روش چل چل
سره لدې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپله مکتبونه لرو خو په خیمو لاندې ژوند کوي، تمیر نه لرو.
نو سیګره بارون وی با دروازې بزاد کنو ماشومان نشي لږ دوی سبقونه وایي، نو ځکه چې دغه یخ موسم دی نه سړا بابو وی نو ګرمای لون دی دوی ژوند کې مصرف دی به هیڅ سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نږدې سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست د ولایت مرستیال محبوب شاقانی توایی
د کلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوي کال کې د دغه لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې دی ته ان شاء الله پدې کیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر موساخیل تریزی علی شیر صبری یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا په وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان سوې لوبډلې کې راشد خان نسته، خو د لومړي وار لپاره نوید زدران ته موقع ورکړې ده. بشپړ جزئیات له بختیار ساحل نه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوي نوملړ کې نه دی شامل شوی. د یکشنبې په ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي د غوراوي کمیټې له لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته یې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا د رواني میاشتې په 9 نیټه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دغه 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه